تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزن پرته دی د نجونو خونځي پرانیزي هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشري کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه هغه لی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطي او لیسي دورو کې درسونه ویل د زده کړو محرومې شوې د ملګرو ملتونو کډواله اداره یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلي دي د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو آباد اغیزه کړې ده د هغه په وینا یو ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدي مرستې ورکړې دي دا آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستي خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل د اروات میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و د کتنې هدف دا خودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندري کمی او نازک قربند پر ځای پاتې شي د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روستي ورځو سرحدي جګړو کې سباندې 200 کسان وژل شوې دي چینی چارواکي د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په روستي او څرګندونو خپل ناخوخي څرګنده کړه په یو روستي ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پښتنې په سواب کې چې کچيري چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو کواقیان یو بیساری برید وي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر 19 په یوې خبري غونډه کې د خغلی بایدن څرګندونه د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او وی ویل چې دا د تایوان بیلتون وختونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو خارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته وخت دي د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوخ کې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بلواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د آزادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشې شوی خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربېره افغان کډوال هم ځپلې دي په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې همکار بشیر ګواخ د قیصر افریدی سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې د افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو میدان ورده کې باغوانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي خو مناسب بازار ورته نلری
نسبتا ان شاء الله سګنای کول خو د مونږ حاصلات خې دي مڼې مخې دي خو لوچکالي سره مواجه او مغلکه کومه
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د آزادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشې شوی خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي سپینې مړۍ عددي دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کاله زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو جو زیات په دې راپور کې وره
له بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادله وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپل ژوند ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړي لیکلي که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي موږ به راروښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې یې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجي بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسنینیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو، خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تښتولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تښتولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبان غږ وکړه چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یوې نجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو دې غونډه کې خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د 12م ټولګي زده کوونکې سمیا فاروقي وه. سمیا وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هیڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیې وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیجه افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو په پاکستان کې د وروستیو بې مخینې بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر تر یو نیم زرو اوښتی دی په سن ایالت کې لسګونه کلي لا هم تر اوبو لاندې دي د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغو هیوادونو کې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې وکړي بیا هم صفي الله ستانکزی جزئیات راکړي
په پا پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي د سیندونو د اوبو د طغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي سړکونه او پلونه نړیدلي او د پاکستان شاوخوا یو پر درېیمه برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده د اسوشیټډ پریس راپور له مخې دغو سیلابونو له امله د 525 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي په پاکستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو خوړو او خیمو مرستې کوي خو د خیبر پښتونخوا د ټانګ سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي
اوبه چې راغلی بیا یې ځاو لګېده ملیریا ښه ډېره د ترمنې بیماري وه دغه وه او دانې وي او خارس ډېر لګېدلی وو خیبر نه مرته دانې ورکړي دي نه دېړنګو کورول هڅې انتظامیات چلی ده
ما نام مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزه دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې
د پاکستان د طبيب خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کاچ برته عادي حالت ته ګرځېدلې ده د پاکستان د سند ایالت روغتیاي اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,433 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي تیر اونۍ روغتیاي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیاي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او دینګي تبې څخه کړیږي په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 16 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي
راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د وروستیو بې مخینې بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر تر 1.5 زرو اوښتی دی په سن ایالت کې لسګونه کلي لا هم تر اوبو لاندې دي د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې هم وکړي بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره یون این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربېره افغان کډوال هم ډېر ځپلي دي د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا 8,000 افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده د هغه په وینا ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدې پیسې ورکړې دي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه خیمه او نور شیان ورورسوي قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر په 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشري مرستو رسول به لا اسانه کړي زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د امریکا نوې اعلان شوې مرستې څومره دي او چیرته به مصرفېږي
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوي دي یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوي نو دغه پیسې به مونږ هلته کې لګوو نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون چې کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زموږ دا کومک په جاری وی زموږ کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دي نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زموږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کی د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سده پنجاب سزلو کې افغان کډوال هم متاثر شوي، دا غي کورونه ته هم نقصان ورسېدل دي. نو دې حوالے سره د یونیسیار نه زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو ورځې اغل تک انگیج دي او کومک کوي. نو اوس پورې مونږ چې کوم زموږ د ریفیوجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوي دي، هلته کې مونږ خیمې لګولې دي او خپل هلته کې سپورټ هم ورکړی دی. او ورسره ورسره مونږ هغوی ته اوس سکم امداد شروع کړی دی، څه داسې دي چې کیش ګرانټ هم هغوی ته مونږ ورکوو، څه فیملیز ته مونږ ورکړی دي او څه ته به ورکوو. نه
سر صاحب، تاسې دا تاسو کوم د نغدو پیسو خبره کوئ چې کډوال ته ورکوئ، دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کیږي؟ طریقې څه دي، طریقې کار څه دي؟
تقریبا 8 لک افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې ضلعو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوي دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي، نو هغوی ته UNHCR 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د ان یو ایچ سی آر ادارې ویاند قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سیلاب ځپل افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ویسی میز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سر وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورا قرباخ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته د نومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چیک پوری ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د ده خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتیری او 3 ملکی وګړي هم ټپیان او 40 نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې 90 تنه سرتیری وشل شوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادلې لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زنداني کړی و او د لیکنې پر بنسټ فریریکس دوه کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یوه لسیزه په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت و چې په 2000 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکای چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو وویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونه ویل چې فریریکس چیرته او د کومو شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خپرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص شوی، خو لیکل شوي دي چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغې کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کېږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې مېرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې راروان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. میدان وردګ کې باغوانان وایي د مړو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې دغلته طالب چارواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران وایي سږکال د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او پر خپله تجربه مځکه د سیبو باغ جوړ کړی دی چې اوس مهال حاصل ته رسېدلی دی. د زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون یې د دې سبب کیږي چې د مړو حاصلات خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4000-5000 روپۍ مڼه ده، ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل تر رسیدلې دي. د چې هم دا اوس د خپل شفاف جری په باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخت دي او په پلاستیکي خلطو کې یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالی هم سږکال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دی.
نسبتا نشر اسګنای کول خو د مونږ حاصلات خې دي، مڼې خې دي، خو وچکالی سره مواجه مغلکه کومه په تیرو کلونو کې بچي او سالی او به ډېرې مڼې بغټې وې. سږکال دا کې دي په مجموع کې خو حاصل خپل دغه مڼه د مڼې دانه څخه دا وړه کېد.
مړې یا سیب دغه ولایت د خلکو د عاید یو ځنې سرچینه ګڼل کیږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشت لامل نسی کولای چې خپل مړې تر ډیره وساتي. شپېته کلن نثار ګل او دیرش کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلي اوسیدونکي دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړې نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ دمونږه پیدا شي، صرفخانه یا 15 پیم کې وساتو، بازار ته برابر شي. حکومت باید د اوبو پهغې کې دغه بندونه دي مونږ ته یې واچوي. دغلته یوه منطقه ده پانده کې کم خرچه بند یا بند کې جوړیږي.
حکومت هم دغه غوښتنه ده چې کومک دي وکړي، ورور خلکو ته توجه وغواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلک خو روزګار خرابه ده.
د یاد ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د باغوانانو ستونزې مني، خو وایي چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. احسان الله بمبیوال چې دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړی دی چې خارجي دولتو ته همسایه دولتو ته د موږ ټولو مواجهاتو خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دې لیول مارکیټ موږ ولرو انشاءالله موږ به سږ خلاص ته راوړنه ولرو او د قانون او کروندګر به انشاءالله ښه عاید ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیبو لپاره ښه آب او هوا لري په همدې مشهور دی چې ښه مړې یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس 1,000 میټریک ټنه حاصلات هم د سیبو د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 2 خونې شتون لري چې دغه سړی خونې یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیاتو ظرفیت لري.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس به د هیواد په ختیځ کونړ ته ورشو. د اسدآباد مرکزی روغتون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبې په ورځ زیږیدلی و چې یوې ښځې او سړی له روغتون څخه دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختونکي نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسدآباد مرکزی روغتون کې د ماشومانو د زیږونتون له برخې یو تازه زیږیدلی ماشوم د چهارشنبې په ورځ ورک شو چې دې کار سره د فیسبوک له لارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅې پیل شوې او همداراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچني په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تېره ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوه تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شوی و. هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی چې پیدا شوی ده بیا ډېر په مهارت سره دغه یوه زنانه ده یو نفر چې معلومیږي د هغو د طرفه اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو، هغه بچی چې تسلیم شه او دوی اوس فلحال بندیان دي، ګرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده وایي نږدې یوه اونۍ په خفګان او ژړا تېره کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبې په ورځ د دېرشم تاریخ مې د اسدآباد روغتون کې زموږ ماشوم شو او هغه د څه کسانو له خوا منې خوړل شوې. امارت اسلامي د مجاهدینو له خوا د هلو ځلو په واسطه منې چې ډېر کوششونه یې وکړل او ډېرې هلې ځلې وکړې. الله دې له اجر وکړي. د هغې په واسطه باندې مونږ الله خپل ماشوم په لاس کې را مونږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر سې مونږ
د کونړ مرکزی روغتون څخه په داسې حال کې نوی زیږیدلی تختول شوی ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو یې لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د سلون ولایت تګریس ولسوالۍ سرخوره سر په تماس کې یم. زما د ازادۍ کارکوونکو صداقه خواهش دي چې د زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیې عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه، خو حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري، که کمشکن هم ولري چې هغه په 10 روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوري. نو دا نه د صدا وایي چې دوی ونه خدای پامان.
الو السلام علیکم، ما به خبر کوم له غزنی څخه. وروره موږ چې څو په تاسو برباد شو، واړه واړه بچیان مې وه دانې په دوه غوې د کیږي. چاته وای چاته وزارو په دیاز خدای تبا او برباد شو. به مسلمان والي د ما سره کومه کوچی دې سخ مریض یما. الله شاهد دې چې جماعت ملا میر شاهد دې کومه کله راځي ورکیږي.
بزرگ جنادر د هلمند ولایت اورور د ازادي رادیو توګه د عزم پیغام ترجمه بالا پر افغانانو قیامت نه راځي. د غدر کوم مسلمانان چې چوي وي دا ګرد د دروا وای دا رسنۍ ته څوک زنګ نشته ولی ما د پخدای کسان یې دا زنګ وای غلط کوپ او خپل د سر په سودا میډیا نشته، مطبوعات نشته، ورور ترجمه بالا قیامت ناراضي پر افغانان. اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت د دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري. دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کړي او ټول راپور سي دا مکتب پر سر باندې خو ټول شکر دی نارینه چې مسلمانان چې یپلا سړی مری شل دست نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا بسی چې درد جرا او ځ خپل انجن دې تر لاسو ونیسي مکتب د جرا چې یو مری کسن مری تعجب خو دې درب نه دی د زور حکومت دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دومره وه. په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.